سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده سفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو بی پولی خبریالانو ویلي د طالبانو حکومت تیر یوه میاشت کې دولس افغان خبریالان بندیان کړي دغه سازمان په دې اړه یوه اعلامیه خبره کړې چې په کې له طالبانو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت ادا او بندي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي جزئیات به وړاندې هم واورئ د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د داعش اسلامي دولت ډلې یو مهم قمندان یې په کابل کې وژلی دا خبره د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټوئیټر باندې کړي هغه ویلي یکشنبه ناوخته د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د طالبانو ځواکونو د داعش په پټنځای باندې برید وکړ او د دې ډلې یو مهم قمندان یې ور وواژه مجاهد ویلي د داعش یو بل غړی په دې عملیاتو کې نیول شوی دی د هغه په خبره چې د داعش دغو کسانو په کابل کې په خانقاو او په جماعتونو کې په بریدونو کې لاس درلود د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف چارواکي وایي په افغانستان کې تر 30,000 زیاتو ماشومانو ته د خوړو امکانات برابر کړي په افغانستان کې د یونیسف د تغذیې د برخې مشر میلانی ګالوین نن سهار په ټویټر لیکلي دغه غذایي مواد په اپریل میاشت کې ویشل شوي دي تاجکستاني چارواکي وایي په خپلواکه سیمه ګورنو بدخشان کې دوه د مجرمانو مشران وژلي دي دا په دغې سیمه کې د دولت ضد مظاهرو وروسته د خلکو د نیولو او وژلو تازه پیښه ده د تاجکستان چارواکو ویلي زویرف رجبوف او خورسند مازاروف هغه مهال په ځانګړو عملیاتو کې له منځه ولاړل چې د تسلیمېدو لپاره یې د دوی غوښتنې ته توجه ونه کړه په ګورنو بدخشان کې د عامه نظم څانګې ویلي دغو دوو کسانو ته پخوا څو ځله احضار لیکونه ور استول شوي خو دوی ترې ډډه کړې ده ازادي راډیو ته غواګیست د یکشنبې ورځې رئیس د خوست قلندر ولسوالۍ په غرونو کې اور لګېدلې چې د دې اور د مړه کولو لپاره د اړوندو ادارو او ځایي خلکو لخوا هڅې روانې دي د خوست چارواکي وایي اور مړ شوی خو د سکروټو څخه یې د بیرته اور لګېدو امکان موجود دی ځایي خلک وایي په اور لګېدنه کې د زنغوزیو او نښترو په ګډون ډېرې ونې سوځېدلې دي تر دې مخکې په کونړ او نورستان کې هم په ځنګلي سیمو کې اور لګېدلی چې د راپورونو په اساس تر اوسه هم په ځینو سیمو کې دغه اور روان دی او نن په کابل کې د اویا جوړو لپاره ډلهیز واده ترسره شو دغه واده د افغانستان د منحل شوي ولسي جرګې د پخواني غړي سید احمد سیلاب په نوښت باندې ترسره شو پکې اویا بېوزله جوړو ته د واده مراسم نیول شوي وو د سیلاب د خیریه بنسټ لخوا تر دې مخکې په کندهار او ځینو نورو لویو ښارونو کې هم هغو بېوزلو ځوانانو ته چې د واده لګښتونه نه شوه پوره کولی د واده ډلهیز مراسم نیول شوي وو ازادي رادیو ته غواګیست ور بشو د پروګرام معرفي ته ازادي رادیو ته غواګیست رازو د پروګرام د معرفي برخه ته طالبان ادعا لري چې په ټول افغانستان کې بشپړ امنیت راوستي خو یوازې پرون په څلور چاودنو او بریدونو کې لکتر لګدري تنه وجل شوی او ولس نور ټپیان دي
موږ به د ټول هغو فتنګارو په وړاندې صاحب په هیواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امنه ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي هغه په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي
د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي طالبانو تیر یوه میاشت کې دولس افغان خبریالان بندیان کړي د رسنیو فعالان څه وایي
دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي او تر ډېره حده نه غواړي چې دغه غیر له سنګل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر په افغانستان کې وچلي
پرون د خوست قلندر ولسوالۍ په غرونو کې اور لګېدلی
تر شپه دی اور لګېدلی و همدغه ځوانانو اور قابو کړ او دغه ځنګل مخنیوي وکړ
ترینکوټ په یو لری پرته کلی کې د یو معلم په نوښت باندې یو سیمه ایز مکتب جوړ شوی چې سلګونه ماشومان ته چې اویا انجونې دي د در زمينه برابر شوي
بدبختانه په دې ټوله کاریا کې موږ لوستې سره نه د کاریا خلکو او دغه حالت په لیدلو سره موږ دا شوونځي د صفر امکانات څخه شروع کړ
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږی است. رازو اول مطلب ته که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې بشپړ امنیت راوستي، خو یوازې پرون په څلورو چاودنو او بریدونو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او اویا نور په بخښنې سره اول لسنه نور ټپیان دي. کونړ، کندوز، بدخشان او بل هغه ولایتونه دي چې پرون پکې چاودنې او د وسلوالو بریدونه شوي. خو اخوا د طالبانو مخالفې وسلوالې ډلې مقاومت جبهې هم ادعا کړي چې په پنجشیر، حصارک ولسوالۍ کې دیارلس طالبان وژلي. هغه ادعا چې طالبانو رد کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناامنۍ، چاودنو او وسلوالو بریدونو دوام. پرون په کونړ او بدخشان کې د طالبانو پر رنجر موټرو چاودنې وشوې. طالب چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په کونړ کې پر رنجر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه کې یو وسلوال وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. په بدخشان کې هم په ورته پیښه کې یو طالب وسلوال ټپي شوی. د کندوز په درېیمه ناحیه کې بیا پر ملکی کسانو چاودنه وشوه چې پکې څلور تنه ټپیان شول. تر خوای په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخي نړیوال هوایي ډګر د کارکونکو په موټر په یو وسلوال برید کې د دې هوایي ډګر دوه تنه کارکونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهې چې د طالبانو د واکمنۍ پر ضد ټوپک پورته کړی ادا کړی چې پرون یې د پنشیر په حصارک کې د طالبانو پر یوې پوستې عملیات کړي او لږ تر لږه دیارلس طالب وسلوالې وژلي دي. خو طالبان بیا دا اداره دوي او تر خوا یو ځل بیا دا وکوي چې په افغانستان کې پر ضد هیڅ فزیکي وسلوال مقاومت نشته. د طالبانو وایانت ذبیح الله مجاهد
څوک هم نسي کولی په وړاندې باندې بغاوت وکړي یا مزاحمت جوړ کړي. هر صورت موږ به د ټولو هغو فتنهګارو په وړاندې صاحب په هیواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امنه ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي. هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
خو له دې ادعا سره سره د شنبې په ورځ طالبانو تایید کړ چې د استخباراتو ځانګړو ځواکونو یې د تخار مرکز تعلقانو اړوند څلورمه حوزه کې د داعش د تمویل، تجهیز او روزنې په مرکز عملیات کړي او پکې د دوی د یو قومندان یونس ازبکستانی په ګډون اته تنه وژلي. تر خوای د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل پرون ناوخته یې ځانګړو ځواکونو د کابل په بګرامو یو ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیات کړي. ښاغلی مجاهد په دې عملیاتو کې هم د یوسف په نوم د داعش د یو قومندان په ګډون د یو تن وژل تایید کړل او تر خوای د محمد اغا په نوم د یو بل وسلوال د نیولو دعوه وکړه. خو د امنیتي مسایلو په بشیر صافی بیا وایي د وضعیت ښکاري چې د داعش ډلې د مهار پر وړاندې د طالبانو هڅې ناکامه دي.
په خپل ځان طالبان فکر نه کوم چې هم د سیاسي ارادې په نشتون یا د هغوی تر منځ کوم اختلافات دي. د حقاني شبکې د طالبان تر منځ او د تاکتیکي او استخباراتي موادو نشتون هم وسایلو نشتون هم یو لامل دی چې طالبان نشي کولای په یوازې ځان داعش خطر له منځه یوسي یا راکم کړي.
ښاغلی صافی زیاتوي طالبان داعش ته د یوې وړې ډلې په نظر ګوري چې دا فکري ناسم او د ناامنۍ د مخنیوي پر وړاندې لوی خنډ دی. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او القاعده د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او تر خوای په افغانستان کې د ناامنۍ د دوام په اړه خبرداري ورکړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. بې پولي خبریالانو رپورت ورکړی چې تیر یو میاشت کې په ټول افغانستان کې دولس خبریالان نیول شوي او زندانی شوي دي. دغه سازمان د طالبانو لخوا په دې ډول خپل سری نیول غندلی او له دوی غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د ټولیزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. تازه په کاپیسا کې د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې یو اعلامیه کې لیکلي چې د دې ټولنې ولایتي مرستیال عبدالحنان محمدی الله درکه دی. خو طالبان وایي د نیول شوي خبریالانو ډېرې قضیې جنایي دي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبریالانو د خپل سرو نیونو په اړه د بې پولي خبریالانو سازمان اندېښنه. آر ایس ایف په خپل یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي وروسته یو میاشت کې د طالبانو لخوا دولس خبریالانو د رسنیو کارکونکي نیول شوي او زندانی شوي دي. د سازمان د خبریالانو خپل سری نیول غندلي او له طالبانو یې غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د ټولیزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د دولس خبریالانو د نیولو ادعا نه مني او وایي ډیری خبریالان چې نیول شوي قضیه جنایی دی.
البته توصیه صورت گرفته
ولی توصیه ورته شوی او څوک نه دی مجازات شوی. یو شمیر خبریالان چې نیول شوی قضیه له رسنیو پرته جنایی دی او په څو محکمو پرې کار روان دی.
در جریان است.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په کاپیسا کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې یو اعلامیه کې لیکلي د دې ټولنې ولایتي مرستیال عبدالحنان محمدی لادره کده. د ټولنې د ښاغلي محمدی د کورنۍ له قوله لیکلي هغه پرون له خپل یو ملګري سره د دې ولایت داوله حیثیت لسمي لادره کې شوی دی. پورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبرۍ غړی ګل محمد ګران د خبریالانو نیول د اندېښنی وړ بولی.
تر هغه چې د ټولیزو رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د دغو قوانینو پر اساس هغه کمیسیونونه چې مخکې به د خبریالانو او رسنیو ستونزې څېړلې او ورته به یې حل لارې پیدا کولې، هغه فعال نشي، کار ونه کړي، عملا له بده مرغه د خبریالانو او رسنیو اوسنۍ ستونزې به همداسې دوام کوي.
هاخوا یو شمېر خبریالان وایي طالبان هیڅکله د رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه خپل ژمنو نه درېږي. افغان خبریال واجد روحانی:
در دوران حاکمیت طالبان
د طالبانو په واکمنۍ کې پر رسنیو او خبریالانو فشار خپل اوج ته رسیدلې دی. د یو خبریال په توګه له طالبانو هیڅ هیله نه لرم او هیڅ فکر نه کوم چې دا ډله د رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د ټولیزو رسنیو د قانون له مخې چې په 1302 کال کې توشې شو، هیڅ یو بنسټ اجازه نه لري چې د خبریالانو د قضیو په اړه رسنیو سرغړاونو ته د رسیدنی د کمیسیون لڅارنی او اجازه پراته هیڅ یو خبريال ونیسی یا هم قضیه عدلی او قضایی ارګانونو ته ولیږي.
و موردل چې د بی پولی خبريالانو سازمان ویلي 12 خبريالان تر یو میاشتې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. په همدې مورد مو د جنوبی آسیا د رسنیو د مشر ښاغلی ضیا بومیا سره خبرې کړې دي د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو په ارتباط او دا چې څه به کېږي.
ګڼ شمېر نورو سازمانونو له هغې ورځې چې طالبان قدرت ته راغلي دي او واکمن شوي دي، د خبریالانو د ځورولو، وهلو، ټکولو او د هغوی د زندانی کولو رپورټونه ورکړي دي. تر ډیره حده طالبان غواړي چې د دغه ډول فشارونو د ایجاد په نتیجه کې په اتوماتیک ډول ذهنیت د خبریالانو دغونو محدود وساتي یا دغسې رهبري کاند کړي چې دوی د خپل خبري توکي یا خبرونه په دغه ډول عیار جوړ او خپاره کاندي، کوم ډول چې هغه کې یوازې او یوازې طالبانو ګټې وي او د طالبانو په ضرر چې خپاره نه کاندي. د یا هم ځینې هغه رسنۍ چې دوی په آینده کې ترېنه ویره لري، هغه د هغو د محدودولو او تر فشار لاندې راوستلو هدف لري. نو دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي، په ټوله کې د بې پرې خبریالۍ مخالف دي او تر ډیره حده نه غواړي چې دغه غیر له سنګل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر په افغانستان کې وچلي.
تاسو د طالبانو له واکمنېدو راهیسې رسنۍ اتمن څارلې دي، فکر کوي پرونې بدلې شوې دي، آیا د دوی په خوښه شوې دي که څنګه؟
مطلقا تاسو وګورئ دلته تر ډیره حده خبریالانو هڅه کړې ده چې خود سانسوري وکړي له ویرې نه. فیچر رپورټینګ، تحقیق رپورټینګ، تحلیل تبصره در طول لمنجه تری او که تحلیل و تبصره هم کی گی لغه انگل نکی گی چه اغای که دی طالبان منافع خوندی ساتل سوی یا اغای حمایت سوی خبرون طول اغای سنگ رسورس یا ستیش وایس خبرون دیسی خبری گی در طول اوامل دی امدغ شیط در محدود اولو پا خاطر دی. تاسو گروه پس تقریبا لغی ورز چه دوی راغلی دی
طالبانو یو کمیسون چې پخوا مو فکر کوم دغه کار ته ادامه ورکړي د سرغړونو په نوم یو کمیسون دی، د خبریالانو د تخطیو په اړه باندې دا کمیسون سم فعال نه دی، یا کارونه څه دي نو چې بالاخره خبریال نیول کیږي د نظامی کسانو لخوا بیا ولټکول کیږي یا بندیان کیږي؟
د رسنۍ قانون هم مریول اجرا ده او نافذ ده، خو هغه تر اوسه د قانون په استناد باندې عمل نه ده سوی. په هغه کې د بیان ازادي محفوظه ده، په هغه کې د رسنیو بې پرې فعالیت محفوظ ده، په هغه کې د رسنیو دندې او مکلفیتونه معلوم دي. همداراز وخته مخکې ویلي چې موږ هغه د تخطیطي کمیشن جوړوو، خو د هغه جوړېدل هم د قانون په اساس باندې ځانګړو تدابیرو باندې چې مدني ټولنې غړی، د بشري حقونو خپلواک کمیشن غړی، د سینماګرانو د ادارې غړی، د ښځو د فعالینو غړي او همداراز د دې حقوقدارانو د شبکې د اتحادیې او همدارز د رسنیو د حمایت د نهادونو استازي غړي وو. او هغه ټول اکثرا د انتخاب په شکل باندې وو. د دې نهادونه اکثرا اوس دوی لغوه کړي دي، لکه بشري حقونو کمیشن نشته لغوه کړی دی، ښځو د فعالینو کمیشن نشته.
ضیا ابو میاو چې د طالبانو د حکومت لخوا د زیاتیدونکو محدودیتونو په ارتباط خبري کولې، په تیر بیا د خبریالانو او رسنیزو فعالیتونو په ارتباط.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د یکشنبې ورځ رئیس د خوست قلندر ولسوالۍ په غرونو کې اور لګیدل چې د دې اور د مړ کولو لپاره د اړوندو ادارو ځایي چارواکو لخوا هڅې روانې دي. د خوست چارواکي وایي اور مړ شوی، خو د سکروټو څخه یې د بېرته اور لګیدو امکان موجود دی. ځایي خلک وایي په اور لګیدنه کې د زنغوزۍ او نښترو په ګډون ډېرې ونې سوځېدلې. نور حال د نجیب العالو خیل په ریپورټ کې.
په خوست کې د مسؤولو ادارو ځایي اوسیدونکو او د ښار څخه د ورغلو ځوانانو او مدني فعالانو لخوا د قلندر ولسوالۍ د غرونو په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د مهارولو هڅې روانې دي. د خوست د قلندر ولسوالۍ د طبیعي سیمې په ځنګلونو کې د یکشنبې ورځې راهیسې اور لګیدلی چې د اور د مړه کولو لپاره د ځایي مسؤولینو سربیره د دې ولایت د بېلابېلو سیمو څخه یو شمېر ځوانان ورغلي دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني آزادۍ راډیو ته وویل د اور د لګیدو لامل نه دی معلوم، خو دا مهال د خلکو په هڅو اور مهار شوی دی.
د قلندر ولسوالۍ دا ځنګل د طبیعي په سیمه کې واقع دی. د افغانستان اسلامي امارت مسؤولو ادارو چارواکي او همداسې نور د طلب ورونه دا ټول ورغلي وو د اور د قبو کولو لپاره. یې هند او هڅه کوله د سیمو خلکو ته ویل شوي وو چې تاسو کومک وکړئ. که څه هم تر اوسه پورې ځینې اورونه شته، ځینې اورونه وایي چې اور قبو شوی دی، خو د ځنګله دا اور په داسې اسانه قبو کول ممکن نه دی. بیا هم اور تازه شي.
د قلندر ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د مړ کولو لپاره د ځایي خلکو سربیره د ښار څخه هم لسګونه ځوانان او مدني فعالان سیمې ته ورغلي دي. د دې ځوانانو له ډلې مدني فعال نقیب الله ځلاند وایي
د عامه شتمنۍ ساتنه او پالنه د هر افغان حق دی. څو ورځې وړاندې په نورستان ولایت کې زموږ ځنګلونه د اور خوراک شول. نن همدغه اور په خوست کې ولګېده، دغه به سبا په پکتیا کې وي، سبا په بل ولایت کې وي. خوستي ځوانان به هېڅکله اجازه ورنه کړي چې د خوست تمنۍ څوک لوټ کړي یا د اور خوراک شي. همدغه سیمه دی چې د قلندر ولسوالۍ مربوط ده. تېره شپه د اور لګېدلی وه، همدغه ځوانانو اور کابو کړو او دغه ځنګل مخنیوی وکړ.
یو بل مدني فعال طاهر جان خیالم وایي د خپلو ملګرو سره په قلندر کې د لګیدلې اور د مهارولو لپاره ورغلي دي.
تیر ماښام شپږ بجې خوست بزور نه راګاتر وکړه د عامه شتمنۍ د ساتنې په خاطر، چې دا د ټول ملت مسؤلیت دی چې باید په ملي شتمنۍ کې برخه واخلو.
خوستی ځوان احسان سعادت وایي دا اور د یکشنبه ورځې سهار لګېدلی و.
هغه اور چې خوست لګېدلی و پرون سهار 9 بجې ولګېده، چې ماښام نه وخته نږدې 10 بجې د خوست له ښار نه داوطلب ځوانان راغلل. د شپې نږدې نیمایي نه ورهخوا د کوم ځای کې چې اور لګېدلی و هغې ځای ته راورسېدو. ځوانانو په ډیرو نشتو امکاناتو د څښتن تعالی په مرسته تقریبا دغه اور کابو کړی دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د منګلو په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله د زنغوزیو په ګډون ډیر شمېر ونې سوځېدلې دي. د یادونې وړ ده څو ورځې مخکې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې څو ورځې دوام وکړ او له کبله یې د زنغوزیو او نخترو ډیرې ونې وسوځېدې.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
د آزاد سیالیو لوبغاړی ولی هوتک دوه اونۍ وروسته له روسي سیال سره لوبه کوي. هغه د دوشنبه په ورځ په کابل کې د بیخبری ناستې پر مهال وویل له اوږد ځنډ او سختو تمریناتو وروسته د دې لوبې لپاره چمتو شوی. ښاغلی هوتک وایي لوبه په روسیه کې د فری فایټ په یو معتبر سازمان ام ام ای کې له روسي سیال سره ده. نوموړی وایي کیدونکو لوبه دروانې میلادي میاشتې په 24مه نیټه ده. ولی هوتک په نږدې راتلونکو کې د نورو سیالیو خبر هم ورکړه. وی ویل سره له دې چې د زیاتو لوبو کول په فزیکي لحاظ ښه پایله نشي ورکولی، خو د ده په وینا ولس ته باید خوشحالي راوړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا له کمبودیا سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالۍ د افغانستان په وخت 4 بجې پیلېږي. د فدراسیون په وینا افغان لوبغاړي د آسیا د ملتونو جام لپاره د لار موندنې وروستۍ سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له دې وړاندې له هند سره په لوبه کې 1-2 ماتې وخوړه او له دې ماتې سره افغانستان د آسیا د ملتونو جام ته د مخکې تک چانس له لاسه ورکړ. سره له دې چې افغانستان د آسیا د ملتونو جام لپاره د مخکې تک چانس له لاسه ورکړی، خو که له کمبودیانو لوبه وګټي د امتیازونو په جدول کې به څه مخکې لاړ شي. او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې له آسټرالیا له 2 ماتو وروسته 3 شل اوریزه نړیواله لوبه وګټله. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه سیالۍ چې اونۍ وړاندې د سریلانکا په کوربتو پیل شوې وي، 13 ورځ د آسټرالیا په مات سره پای ته ورسېدې. په دغه سیالۍ کې آسټرالیا سریلانکا ته په 16 اورونو کې 120 د منډو هدف وټاکه او سریلانکا د 4 وکټو په درلودو سره دغه هدف په وروستي اور کې پوره او لوبه یې وګټله. آسټرالیا له دې وړاندې له سریلانکا سره د شل اوریزو لوبلړۍ 2 لوبې ګټلې وي، خو وروستۍ لوبه یې بیا وبایلله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اورزګان کې یو کس د خپلې سیمې سلګونه ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر کړې ده. دغه سلګونه ماشومان د زده کړې یو معلم برابر کړی. 4 ورځ په خپل 40 کیلومتر مزل کوي او 200 زده کوونکو ته چې په 4 ټولګیو کې درس وایي او اویا انجونی دي تعلیم ورکوي. په دې اړه پام وکړئ له اورزګانه یو مفصل راپور ته.
له تیارو څخه د رڼا پر لور ګامونه پورته کړي، وایي نه غواړي راتلونکي نسل د دوی په څیر په تیارو کې ژوند وکړي. د سلګونه ماشومانو دا ژغونه چې تاسو اوري او په زده کړو بوختي، دا په کومه دولتي ښوونځي کې نه، بلکې د ترینکوټ ښار اړوند د بلوڅي په نوم په سیمه کې په یوه کلیوال کور کې چې تورې او تنګې زړې کوټې لري، د عمر خوړلي غوث‌الدین جلالزی په مرسته راټول سوي او خپل ورته تدریس کوي. عمر خوړلي غوث‌الدین جلالزی تر شاوخوا 40 کیلومتره مزل وروسته هر ورځ دغه کلی ته راځي او دغلته د پوهنې ډیوه بالا ساتلې ده.
50 مسجد په دې قریه کې وجود لري. تقریبا تر 50,000 نفر پورې په حدودو کې نفوس دی. بدبختانه په دې ټوله قریه کې موږ لوستې سړی نه لرو. د قریه خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د صفر امکانات څخه شروع کړ.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د بلوڅي په سیمه کې د زده کړو دا مرکز چې اوس مهال په یوه کرایي کور کې جوړ شوی، په 4 ټولګیو کې 200 ماشومان چې اویا انجونې دي له ګڼو ستونزو سره په زده کړو بوخت دي. محمد بشیر همدرد د دې ښوونځي یو بل ښوونکی دی. ازادي راډیو ته د دې ښوونځیو د ستونزو په اړه وویل.
دغه کورس تقریبا 4 وټاک لري. دا 4 وټاک بدون د شناب، بدون د اوبو، بدون د پکې، بدون د هیڅ شرایط موږ نه دي منظر چې موږ ماشومان د سبق وایي د فوټ وایي. موږ دغه 4 استادانو دغه امکانات دي شاګردان ته پیدا کړ جوړ کړل چې موږ اولاد ټول کلام کتابچا تخته څو اول وخت تر اوسه پورې موږ په کار چلیږو.
د دې ترڅنګ دغلته په زده کړو بوخت ماشومان هم خوشاله دي چې د زده کړو مرکز ورته خلاصوي، خو دوی هم له ورته ستونزو سر ټکوي. لړلې دروي ته نوز د کوونکو ازادي راډیو ته وویل.
نن شبینات ته ښوونځي ته فارغ راځم. موږ ته غواړو چې موږ مکتب را رسېږي کې موږ ته پرستار شي راکې. موږ چې ډېر کسان په دغه ځای کې ناست یو، موږ په دغه مرسته خیمې راکې. موږ د ولس سره دا غواړو چې موږ ته خیمې راکې، موږ سره تناکې.
زه بلوڅي اوسېدونکی یم. نوم یې امان الله دی. تختي ودلې مکتب وایي نه قلم لري نه کتابچه لري نه تختي لري نه بستي لري. یو سامنے په هغه کې 200 نفر وبچي نه شنه پر روز دا شان په کورانه ودی دا پرڅ تختي
نو می واسه دبلتی کلی واسه دن کما مجد د دولت صدا غسان چې مکتب در رسمي کې کتاب چو کلمانو دا شي نه لرو دا غدي راکه او نور شخص
کلیوال خوښ دي چې د راتلونکو نسل لپاره د تعلیم په برخه کې وکوچنی هڅپیل سوي خو زیاتوي ک دولت ورته دا شوونځي رسمي کړي دی بخپل شخصي مزک ور کړي د اورزګان ولایت د پهن ریاست مسولین هم منی چې دغه ولایت په ګڼو سیمو کې زرګون زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي د یاد ولایت د پهن رئیس مولوی حق نماز ادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي له زده کړو بې برخو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابر کړي د پهن ریاست د معلوماتو پر اساس چې د اورزګان ولایت په سلو کې 80% شوونځي فعال دي خو پاتې 40% غیر فعال دي چې د تیرو جګړو پر مهال تخریب شوي دي
تناسب حال ان دو زیر حال ور دو سیر
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
ازادي رادیو ته غواګیاست دولت شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام سلاش رپینز باندې خبرونه کو کولای شي ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم و اوریدنړي هر ځای کې چې استي ورب شو غزنی ته په غزنی کې د شفیقی په نوم یو کونډه میرمن خپل اولادونو ته لتیری وکاله درواغ وایي د شفیقی خاوند کال وړاندې په غزنی کې دی وی 14 پر مال وجل شوی خود شاوخوا کال پتیر دو سره لا هم شفیق خپل درې اولادونو ته داډ ورکوي چې پلاری ژوند دی او نن سبا کور ته روان دی دا د خپل ماشومان د تیرې ستلو په خاطر خپل خاوند ته په ټلیفون زنګ وهي په درواغ ورسره خبري کوي او کور ته دراتلو غوښتنه ورڅخه کوي په دې اړه پام وکړئ ل غزنی نه یو مفصل راپور ته
زه خپل په دوه یم سیاري نه یم سب سره په ټوام په خور دي په خوې په ټوام په تند دي په تنه په ټوام په ناس وږي هم دی اړیا نه یم زه څه وکم خلاص له خپل ځوان د بازار کړیم له خپل ځوان د بازار بینه
شاوخوا دېش کلنه شفیقه د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ اوسیدونکي او د درې اولادونو مور ده دا کلنه وړاندې د جګړو د سرو مرمۍ ولبیری ل خپل کورنۍ سره غزنی مرکز ته راکوچېدلې و خو خبره نه و چې دلته به قسمت ورسره څکانی وکړي د شفیقه خاوند تیر کال په اسد میاشت کې د غزنی شهر په کولای سبسمه کې د یوې چاودنې پر مهال و وژل سو او شفیقه ته یې درې واړه اولاد نور پاتسول خو د شاوخوا کال په تیرې دوه سره لا هم شفیقه خپل اولادونو ته درواغ وایي او ډاډ ورکوي چې پلار یې ژوندی او نن سبا کور ته روان دی شفیقه د خپل ماشومانو د تیرې ستلو په خاطر خپل خاوند ته په ټلیفون زنګ وهي په درواغ ورسره خبرې کوي او کور ته دراتلو غوښتنه ورڅخه کوي شفیقه وایي د خپل میړه کالیا واسکټ په خپل خونه کې راځړولې تر څو خپل اولادونو ته د خپل پلار د راتلو ډاډ تر لاسه کړي
خبره نه وم چې دا به بیرته ما ځګر ته پسرو مینو کې راوړي دغه کالی مې پرې ولې دغه الیکام پرې خطا کوه ما چې دغه ځاړې سي څه وخت مې پلار راځي نو زور تم دغه مینې کالی مې ځړولې دي زنګ یې والی وي چې زه درځمه کالی مې راته پرې منځ یې وای ځړوي نو هغه خاطر مې دا کالی دلته ځړولې ستا کوشنیان پرې قراروم
شفیقه د خپل وژل سوي خاوند په ویر وښکې تویوي د غم او ویر له امله په ژړا کې په سختۍ سره خبرې کوي
فهمو به نظر فهمو به دې کور ته خوشحالي کېنستي یا بم چای په قرار خورلې په خوشحالي یا بم ډوړې په خوشحالي خورلې که چای خورم لا او کو سره خور ک ډوړې خورم لا او کو سره خور کایا تا ګورم هم دا او کو سره
شفیقه اوس له خپل اولادونو سره یو ځای کندوالې ته په ورته نړیدلې کور کې ژوند کوي دا وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ته د کور ټول مسولیت زما او زما د 15 کلن زوی حیات خان پر غاړه ده چې په بازار کې بوټونه رنګوي خو د ورځې له ډیر ستر څلويشتو پورې افغاني ګټي
ټول ورځ یا د کالی منځم دی او د بل د کور یا خټ کوم یا د ستنې کار کوم په دغه مې گزاره ده نو راته داسې څه نه لرم دا کوټه چې هغه سي را کړې دي اوس خو سي کې پراته یې ځای را دا چې نه زوی مې د ګورټونو رنګي دی خو ګورټو رنګ سره ناشته
شفیقه د طالبانو له حکومت نړیوالو موسسو او ملي سوداګرو څخه د مرستې غوښتنه کوي دا وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنې دوه ورسته په غزنی کې له ډیری خلکو سره نړیوالو موسسو مرستې وکړي خو له موږ سره چا د ټکی مرسته هم نه ده کړې
کوم خپل سدا جماعت کې نه مم څوک ور کې بیا نه ونیسي او کچاره کړه یې کنه ولا کې اوس په توغه جماعتو کې نه معنیسي خو د کلم لا او د کلمه سره ټاکلې دی هغه لا خپل ورته مختکې مسر خپل را مختکې د غسمو خارو غریبانه نه تی پاتې ولا کوم شی په ستر کول دی.
شفیقه که هم د خپل وجل سوی خاوند د بیلتون غم او ګرم یوازې په خپل زړه تیروي خو څرګنده نه ده چې کله به خپل غم او ګرم له خپلو اولادونو سره ګډ او هغوی به خبر کړي چې پلار یې د جګړې تورې بلا خوړلی دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. بی پولی خبرلانو ویلی د طالبانو حکومت تیری و میاشت کی دولس افغان خبرلان بندیان کړی دی. دغه سازمان په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې او د طالبانو له حکومتي غوښتي چې د خبرلانو د خوندیتوب په برخه کې مسولیت ادا او بندي خبرلان ژر تر ژره خوشی کړي. د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې یو مهم قومندان په کابل کې وژلی. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلی او ویلي دي د داعش دغه کس په کابل کې په جوماتونو او خانقاو کې په بریدونو کې لاس درلود. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکي ویلي په افغانستان کې تر څلوېښتو زرو اوو سو زیاتو ماشومانو ته د درملونکو خوړو امکان برابر کړی. په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز کې وسړي د ماشومانو او ښځو په ګډون د خپلې کورنۍ لس غړي په ډزو وژلي. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حبیب الله الهام نن د جرمني خبري اژانس ته ویلي په وژل شوو کسانو کې د مشکوک قاتل دوه مېرمنې، څلور ماشومان او د دواړو مېرمنو د کورنیو غړي شامل دي. او تاجکستان چارواکي وایي په خپلواکه سیمه ګورنو بدخشان کې دوه د مجرمانو مشران وژلي. دا په دغې سیمه کې د دولت ضد مظاهرو وروسته د خلکو د نیولو او وژلو تازه پیښه ده. دوونیس پروګرامونه لرو. لومړی د لوبو له میدانه، ورپسې د ځوانانو لپاره تاند څانګې.
The Lobo Le Maidana.
Manager Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان په یو بلونی خبرونه کې مهرکلی کوم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. ترنو ملګرو پروان خبرونه کې باوري چې د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزه کرکټ لیګ لپاره د لوبغاړو د پیر یا ډرافت مراسم تر سره کړل. دا چې په دې مراسمو کې کوم لوبغاړي د کومو لوبډلو لوري اخیستل شوی په دې اړه به بشپړ معلومات درکړو. دا به هم وایي چې د افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکاران وایي چې د لسو میاشتو په تیریدو لا هم طالبانو ورته د ورزش اجازه نه دا ورکړي. په دې اړه په یو راپور کې معلومات وایي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوي ته 3-0 په وړاندې د ورځنی لوبو په سیریز کې ماته ورکړه او دغه سیریز جامې په خپل نوم کړ. په دې اړه به هم معلومات درکول موږ سره پاتې شي. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. لکه وړاندې مو چې واورېدل، د افغانستان کرکټ بورډ د دې هیواد د کرکټ د تر ټولو ستر لیګ شپږیزه کرکټ لیګ لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تر سره کړل. سږ کال په دې سیالیو کې 8 لوبډلې برخه لري. دا چې کوم مهم لوبغاړي د کومو لوبډلو له لوري اخیستل شوي دي، په دې اړه مې د ورزشي خبريال او د کرکټ د څارونکي عبدالله صحاق سره خبرې کړې.
د افغانستان کرکټ بورډ چې د شپږیزه په نوم باندې کوم لیگ تر سره کوي، دا د 2014 کال نه راپدې خو وزل دغه سیالي تر سره شوې دي چې دغه دازل به په 2022 کال کې دا تمزل لپاره یا هم ماتم پړاو تر سره شي. چې د دغه سیالیو کې تیر په تیرو پړاوونو کې شپږو لوبډلو ګډون درلود، چې دغې له ډلې سپینغر، بندامیر، امو، بوست، کابل او د مسینک لوبډلې وې. دا ځل د تیر خلاف دو نور لوبډلې چې د پامیر زلمی په نوم او د هندوکش ستوري لوبډلې په نوم باندې ور اضافه شوي دي. او سکال به د تیرو پړاوونو په تفاوت سره ترسره شي او تقریبا دا سیالۍ به 19 ورځې دوام وکړي. د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې به دا ترسره کیږي. دغه سیالۍ د جولای میاشتې یعنې د راتلونکې میاشتې په 15 تاریخ پیلېږي او د اگست د میاشتې په دویم نیټه به پای ته رسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ تمه شته ده چې هغه وادي چې کړي دي که سم دغه سیالۍ تجارتي بڼه لري، سوداګریزه بڼه لري، خو کوم کریټیریا یا هم کوم معیارونه چې د افغانستان کرکټ بورډ لوري دغه سیالۍ ته ټاکل شوي دي، هیله مندي شته چې دغه پلی شي او لوبغاړي او لوبډلې د په پام کې ونیسي او په رڼا کې سیالۍ ترسره شي. کومګه د لوبډلو نوملړ ته ګورو، بوست هم په خپل لوبډله کې خلوب غاړي غوره کړی دی، فضل حق فاروقي افغانستان د ملي لوبډلې او بیا هم په تجارتي کرکټ کې خنوم، عبدالرحمن فاست بولینګ آل راونډر، سلمان صافید افغانستان د 19 کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړي، فرحان زاخیل او همدار ډول نور رضیا رحمان اکبر دغه نمونه دي چې دوی سره په لوبډله کې دی او وبکول شي خې سیالۍ به ننداري ته وړاندې کی. کابل بازان چې دغه سیالۍ د تیر پړاو وتل لوبډله ده، دوی بیا رحمان الله ګربز او محمد نبی ساخیل، عظمت الله مرزه، قیس نوین الحق او د کورنی کرکټ نور لوبغاړي او د ملي لوبډلې د پیل لوبغاړي ابراهیم زدران دوی لزانه سره لري. دا غسې دي چې دغه سیالۍ ته ښکلا ورکول شي او د کابل لوبډله به په دغه لوبغاړو پښتون کې خاص سیالۍ ننداري ته وړاندې کی. بل لور ته که د سپینغر لوبډلې ته وګورو، هلته بیا عثمان غنی، شرف الدین اشرف، فرید ملک، د کورنی کرکټ نور لوبغاړي لکه باطن شاه، بهار علی شنواره، شوکت زمان او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې دي چې نجیب الله زدران یادولی شو چې د سپینغر د لوبډلې لپاره به ښه ثابت شي. د امو شارک په لوبډله کې بیا درویش رسولی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی، احسان الله جنت، عبدالواسی نوری، افسر زازه، فاست بولر یوسف زازه، همدا ډول وفادار مومند د کورنی کرکټ نور بهترین لوبغاړي بهیر محبوب او جمشید دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکولی شي چې خې سیالۍ به ننداري ته وړاندې کړي. د بند امیر په لوبډله کې بیا راشد خان چې د ورلد کلاس ورته ویلی شو چې یو نړیوال ستوری دی، دوی سره په لوبډله کې شتون لري. خال راونډر کریم جنت، نجات مسعود په فاست بولینګ کې، نور احمد لکنوال، افتاب علم او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې شامل دي چې دوی کولای شي د دوی پښتون کې خې سیالۍ ترسره کړي. د مسینک هغه لوبډله چې په دغه سیالیو کې د شپږیزي په تیرو پړاوونو کې 2 اتلولي ترلاسه کړې ده، دوی سره بیا د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان، محمد شهزاد د ملي لوبډلې او په داخلي کرکټ کې د 19 کلنو لوبډلې لوبغاړی صدیق قتل، ظاهر خان ننګیالی خروټه د ملي لوبډلې، البته د 19 کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نائب د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی دوی سره په لوبډله کې شامل دی. نور ځوان لوبغاړي هم دوی سره شته ده، د کورنی کرکټ بهترین لوبغاړي چې یو به کولی شي خپل لوبډلو لپاره ښې سیالۍ ترسره کړي. پامیر زلمی چې د هندوکش تر څنګ نوې لوبډله ده او د شپږیزي د اتم پړاو په سیالیو کې به لوبیږي، دوی سره بیا شاپور زادران د ملي لوبډلې کیڼلاسه چټک توپ چوونکی، عشمت الله شهیدی د ملي لوبډلې د 500 ورځو لوبډلو لوبډل مشر، نورلی زادران، سید احمد شیرزاد، دولت احمد دولت زادران، دا غو لوبغاړي دي چې دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکول شي د دوی پر مټ باندې چې د دوی لومړی پړاو دی د پامیر زلمی لوبډلې دوی لپاره به سیالۍ نندارې ته وړاندې کی. په ټوله کې د ځوانو لوبغاړو لپاره، د کورنی کرکټ لپاره، د کورنی کرکټ د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس دی چې مخکې راشي، په دغه سیالیو کې وځلیږي. د اقتصاد له نظره اقتصادي ګټه هم دوی ته لرلی شي چې کولی شي دغه کمی پیسې یا عاید ترلاسه کوي دوی په خپل کرکټ باندې ولګي او په راتلونکي کې د افغانستان استازولي وکړي. تمه دا ده چې دغه سیالۍ ډېرې ښې ترسره شي او په پای کې ګټونکي افغانستان وي، افغانستان کرکټ ګټون گئی او کار لوبډله سیالۍ ګټي نو ګټه باید افغانستان ته راوګرځي.
دا کرکټ افغان څارونکو عبدالله صحاکو یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وای د لسو میاشتو په تیریدو د طالبانو لجمنو سره سره لاهم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وای اوس مهال په پټه په فردي ډول د ناروغۍ په بانه ورزش کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې اړه خپل لجمن عملی او دوی ته د ورزشی فعالیتونو اجازه ورکړي. خو د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلین وای لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته شي. په دې اړه نور حال په یو راپور کې د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي. خو دوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هېواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د آسترالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمه ییزو سیالیو کې ګډون وکړ. خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تیرېدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه په وار وار ژمنې وکړي خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په ښار کې میشته د پارا اولمپیکي ورزشکار چې نغواړي د امنیتي ستونزو لامل نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې خزینه ورزشکارانې د خپل راتلونکي په اړه سختي اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی زیاد در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یو سمه پریکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پریکړې بیرته نه اخلي. واقعیا موږ ډیر خفه یو.
واقعیا ما بسیار زیات پریشان میشم.
دا وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له ورزش سره لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده، ډاکټر ورته د ورزش کولو وایي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر خزینه ورزشکاران له دې هیواده د وتلو په هڅه کې دي. حفیظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاد وه او سلګونه شاګردان درلودل د طالبانو له راتګ وروسته یې هیواد پرېښود. نوموړي اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم
زله حکم نظام هیله کوم دا تری غواړم جدی وایم چې دوی باید پر خزو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي، زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپل وټکی
خزینه ورزشکاران دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د خزو حق ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تیریږي په کور دننه د ښځو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګیدلي. دغه شان طالبانو پر ښځو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نشي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسؤل محمد الله احساس ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یو بیا ورته ژمنه تکراروي، خو وایي لا هم وخشته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پریکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي تر څو په کور دننه د خزینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار باسو.
که څه هم ښاغلی احساس نه وایي چې د دوی په اصطلاح خزینه ورزشکارانو ته به کله خوندي چاپیریال رامنځته کیږي، خو له دې وړاندې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډیر ژر خبره کړې وه، هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده. هڅه مو وکړه چې د خزینه کرکټ د لوبغاړو د برخلیک په اړه د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر هم ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې نږدې په هره برخه کې د نجونو لوبډلې موجودې وي. له فوټبال نیولې تر کرکټ او د غشان د تیکواندو ځغاستي بایسکل چلونی مویتای جمناستیک پارا اولمپیک جوجیستو بدن جوړونی ساحلي فوټبال سنوکر او یو شمیر نورو برخو کې د مرمنو ملي لوبډلې موجودې وي. خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی فعالیتونه په ټپه ودرېدل. ډېرې دوی له افغانستان ووتي او یو شمیر چې په دې هیواد کې پاتې دي هم د شته محدودیتونو له امله له هم غواړي له دغه هیواده ووځي. زموږ غږ آزادي راډیو نه اوریدنو اوریدونکو وام اوریدل چې یو شمیر خزینه افغان ورزشکاران وایي چې د لسو میاشتو په تیرېدو طالبانو لا هم ورته د ورزش اجازه او زمینه نه ده برابره کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو سیریز په خپل نوم کړ. دا د یو ورځنیو سیالیو درې لوبې وي چې افغانستان ملي لوبډلې د صفر په وړاندې زیمبابوې لوبډلې ته پکې ماتې ورکړه. افغان لوبډله بل دی ورسته د هیواد له لوبډلې سره څو شلوریزه سیالۍ هم لري. دا چې دغه سیالۍ د افغانستان د لوبډلې لپاره سمره مهمه دي او د تیرو لوبو په بریا سره افغان لوبډلې کوم امتیازونه ترلاسه کړل د کرکټ څارونکو او د افغان کرکټ بورډ په خانه کارمند بختیار ساحل په دغه نور حال درکوي.
افغان لوبډله اوس د نړیوال جام ته د لارمندنې د سیالۍ په جدول کې دویم ځای لري. ټول سل نمبر لري چې دویم مقام خپل کړی. لومړی مقام بنگلاديش سره، دویم افغانستان سره. افغانستان به دغه ډول سیریزونه څلور نور ولوبوي چې هغه کې به آسټرېلیا سره مخ کیږي، پاکستان سره به مخ کیږي، انډیا سره او سریلانکا سره. نو طبیعي خبره ده چې د آسټرېلیا پر وړاندې، انډیا پر وړاندې به لوبي افغانستان ته خورا سختي وي. ډېر آسان لوبې نه دي، خو یو ښه ایکسپیرینس به یې تر نړیوال جام مخکې افغان لوبډلې ته، او ضروري هم ده چې افغان لوبډله له دغسې سترو لوبډلو سره ولوبېږي. که څومره بایلات پکې زیات وي خو هغه لوبېدل ډېر مهم دي. پاکستان او سریلانکا سره افغان لوبډله چانس لري چې دوه یا درې لوبې که پکې وګټي نو هغه ځای به پوخ شي. دا به لومړی ځل وي چې افغان لوبډله کوالیفایر راوند پرته نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د زیمبابوې پر وړاندې شلوریزې سیالۍ عمر زخمن دي. هر نړیوال لوبه چې دا هغه ارزښت لري په نړیوال رینکینګ کې، درجه بندۍ کې ستا حیثیت او مقام معلوموي چې ته څومره مخکې. که څه هم موږ شلوریز نړیوال جام ته له وړاندې کوالیفای کړی ده، خو بیا هم د شلوریزو لوبډلو د یوې ښې لوبډلې او د یو ښه پریکټس په خاطر موږ ته ضروري ده چې موږ دغه درې شلوریزې لوبې هم وګټو. ځکه زموږ اکثره لوبغاړي نن سبا د شلوریز فارمټ بهترین لوبغاړي دي او په نړیوالو درجه بندۍ او په نړیوالو سیالیو کې لوبې کوي. نو شلوریزې سیالۍ هم دومره زخمنې دي. هر نړیواله سیالي چې ده یو ارزښت لري، نو په دې سره به افغان لوبډله یو ښه مقام ولري.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونه د ورزش خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مپوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه، او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري، نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر ورباندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅیږي.
د احمد شاه پاتون په باور، د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهیږي، خو په هر شي باندې پوهیږي، لږ په هر شي باندې پوهیږي، چې دا سی طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي، ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي، په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو ترڅنګ دا ور وفهموي سی تاس لپاره په هانتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه ورته په ګوته کړی. دوهم دا د کهغنوي دی کولای سي خپل ځینو نورو ملګرو پښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ سي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي دی کولای سي له هغو پښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولای سي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولای سي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2015 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل دی چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 50% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې دی له ستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک پرس که په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نوي مهارتونه زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 10 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 9 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کولو د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.1% خلکو پوهنتونونه لوسته، یعنې باوجود چې میلیونونه خلکو پوهنتون لوسته خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه 6.1% ده. ولې؟ ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کارافرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نشي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنې هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، صنعت ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو دا وا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.